په افغانستان کې مازیګر څلور بجې شوې. د ازادي راډیو خبرونه او په دې خبرونه کې موزه نوریاس نوري هرکلی کوم. افغان چارواکي څومره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د تیرې ورځې له دې خبرې سره چې ویلي د افغانستان کې پرمختګونه شوي خو په دې هېواد کې نولس کلنه جګړه یوه بدمرغي ده هم نظره دي. په دې اړه مو د اجرایه ریاست عکس العمل اخیستی دغه ورځ دا به هم واورئ چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو د هڅو په ترڅ کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره هغه هېواد ته ځي. کولم له خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فرشاد جلال زیدا خبرونه اوروي.
د افغانستان جمهور رئیس او د دې هیواد لپاره د امریکا د دې هیواد د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد نن په ارګ کې سره کتلې دي. د برېښنا شرکت مسؤلان وایي چې په دریو میاشتو کې به د صنعتي پارکونو د بې برقۍ ستونزه حل کړي. او د ناټو عمومي منشي یون ستولتنبرګ ویلي چې له طالبانو سره مذاکرې په افغانستان کې د لانجې د سوله ییز حل یوازینۍ لار ده. پوره خبرونه واوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د دې هیواد د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد نن پارک کې سره کتلي دي. د ارګ خبر پاڼه وایي چې غنی او خلیلزاد د سولې لپاره پر روانو هڅو خبرې کړې دي. خبر پاڼه وایي چې په دې غونډه کې یو شمېر پیژندل شوي سیاسيون او د ځینې ګوندونو مشران هم وو چې د سولې لپاره د هڅو په اړه یې خپلې اندېښنې له خلیلزاد سره شریکې کړې. زلمی خلیلزاد نن د بامیان د مدني ټولنې له یو شمېر استازو او د ځوانانو د ټولنو له غړو سره هم غږېدلی دی. د ازادي راډیو خبریال له بامیان وایي چې په دې ویډیو کنفرانس کې خلیلزاد د سولې په اړه د هغوی نظرونه اخیستي دي. زلمی خلیلزاد تر دې مخکې په کندهار کې او هلته د مدني ټولنې له یو شمېر مشرانو سره وکتل. د ناټو عمومي منشي یون ستولتنبرګ ویلي چې له طالبانو سره مذاکرې په افغانستان کې د لانجې د سوله ییز حل یوازینۍ لار ده. ستولتنبرګ دا خبرې پرون په واشنگټن کې کړې دي. هغه ویلي چې د افغانستان د اردو سره د امریکا او ناټو مرسته طالبانو ته د واضح پیغام ورکوي چې په جګړه کې بری نشي ګټلی. د ناټو عمومي منشي په واشنگټن کې د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وکتل. هغه وویل چې امریکایي لوري ورته واضح کړې چې تر اوسه د طالبانو د استازو سره په خبرو کې هیڅ پریکړه نه ده نهایي شوې. د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایه ریاست د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د وروستیو څرګندونو په اړه په غبرګون کې ویلي دي چې په افغانستان کې د تروریزم پر ضد روان جنگ هغسې چې توقع یې کېده نه دی بریالی شوی. د دغه ادارې مرستیال ویان فریدون خوځون نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د ترهګرۍ سره په مبارزه کې چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور اساسي هدف و تر اوسه هغسې بریالی پرمختګ نه دی شوی. خو فریدون خوځون په افغانستان کې د سولې لپاره وروستۍ هڅې یو مثبت ګام بللی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر پرون په واشنگټن کې د ناټو تړون له عمومي منشي سره په کتنه کې وویل چې په افغانستان کې لوی ګامونه اخیستل شوي دي. هغه وویل په افغانستان کې روان جنگ یو بدمرغي ده خو په مثبت لور باندې حرکت پیل شوی. د برېښنا شرکت مسؤلان ویلي چې په دریو میاشتو کې به د صنعتي پارکونو د برق ستونزه د بې برقۍ ستونزه حل کړي. د برېښنا شرکت رئیس امان الله غالب نن د کابل د صنعتي پارکونو لپاره د 40 میگا واټ اضافي برق پروژه پرانستې ده. هغه ویلي چې خصوصي صنعتي پارکونو ته به هم 140 میگا واټ برق ورکړ شي. د برېښنا شرکت وایي چې د کابل صنعتي پارکونو اوس یوازې 80 میگا واټ برق لري چې د لویو فابریکو د فعالیت لپاره کفایت نه کوي. د ناټو تړون د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په واشنگټن کې ګوري. دا خبر د جرمني خبری اژانس خپور کړی خو په دې خبر کې د دې د بحثونو نور جزئیات نه دی راغلي. د ناټو ځواکونه په 2001 میلادي کال کې د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره افغانستان ته ولاړل. د جرمني خبری اژانس وایي چې د ناټو د بهرنیو چارو وزیران به نن د افغانستان پر حالاتو خبرې کوي. د جرمني د خبری اژانس په حواله د ناټو د بهرنیو چارو وزیران به په نننۍ غونډه کې د دې تړون د جوړېدو اویایمه کلیزه هم ولمانځي. تر دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د امریکا په ګډون دولسو هیوادونو په 1949 میلادي کال کې د شمالي اتلانتیک تړون سازمان جوړولو سند په واشنگټن کې لاسلیک کړ. په واشنگټن کې به نن په دغه غونډه کې د روسیې او ناټو پر روابطو هم خبرې وشي. د وینزویلا په پارلمان کې د جمهور رئیس نیکولاس مادورو پلویانو د اپوزیسیون د مشر خوان ګوایدو د قانوني مسؤلیت د لرې کولو پریکړه کړې ده. هغوی د وینزویلا د سترې محکمې څخه غوښتنه کړې چې د هغه د جنایي محاکمې مقدمه جوړه کړي. دا پریکړه د وینزویلا په پارلمان کې د رای ورکوونکو ملي اسامبلي په نوم ډلې کړې ده. د دې پریکړې پر اساس کېدلی سي چې د خوان ګوایدو دا کار چې ځان یې د وینزویلا موقت ولسمشر اعلان کړ د هغه هیواد پر اساسي قانون تیری وګڼل سي او حتی د هغه د نیول کېدو حکم صادر شي. خوان ګوایدو پرون د وینزویلا په پلازمینه کراکاس کې یوې مظاهرې ته چې د دغې پریکړې پر خلاف وه وویل
دی
وایي نه موږ به له خپلو مسؤلیته ونه تښتو. ښایي هغوی داسې ګمان کړی وي چې زه به له وطنه ته ولاړ سم او هغوی ته به کار اسانه سي، خو داسې نه ده. هغوی چې څه غواړي هغه به کوي، خو باید د خپلو کارونو پر عواقبو خبر وي. د نړۍ ګڼ شمېر هیوادونه د امریکا د متحدو ایالاتو په شمول خوان ګوایدو ته وینزویلا د جمهور رئیس په توګه پیژني او مشروعیت ورکوي. او د ایران د سینما یو نامتو هنرمند جمشید مشایخي مړ سوی دی. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس اسنا پرون ویلي چې مشایخي له ډېرې مودې راهیسې ناروغ او د تهران په یوه روغتون کې ساه ورکړې ده. مشایخي په ایران کې تر سلو په زیاتو فلمونو او همدومره ټلویزیوني ډرامو کې کار کړی و او د تیاتر له پیژندل سویو هنرمندانو.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې افغان چارواکي د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د تېرې ورځې له دې خبرې سره چې ویلي دي په افغانستان کې پرمختګونه شوي، خو په دې هېواد کې 19 کلنه جګړه یوه بدمرغي ده څومره هم نظره دي. په دې اړه مو د اجرایه ریاست عکس العمل اخیستی.
موږ نن 13 کاله مخکې سره د مقایسې وړ نه یو. له ترهګرۍ سره په مبارزه کې چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور یو اساسي موخه هم همدا وه، متاسفانه تر اوسه له ترهګرۍ سره مبارزه هغه څه چې وه بریالۍ نه ده.
په افغانستان کې د شویو پرمختګونو په اړه له یو افغان کارپوه سره هم غږېدلی وو.
سپتمبر 11 نیټې نه مخکې وو د نن شمېرې سره قطعا قابل د پرتلې نه ده. د ښوونځیو تعمیرونه جوړ شوه او د دې سره په خوا کې د لویې لارې تورې ورغول شوې.
د ناتو سرمنشي پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د جګړې له لارې نشي بریالی کېدای او د سولې خبرو ته کښېني. په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو د هڅو په ترڅ کې بیا د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره هغه هیواد ته ځي. هند ته تلونکي افغانان شکایت کوي چې د الوتکو پر مخ د پاکستان د هوایي قلمرو بندېدو دوی ته ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي.
لاره ډېره طویل شوې ده، 1 ساعت 45 دقیقې اوس 6 ساعت ته رسېدلې.
د خبرونې په دوهمه نیمه کې 2 اونیزې خبرونې لرو.
موږ درې رقم حلوا پخو. یو خو دغه مشهور حلوا د سوجي حلوا مونږ ورته وایو چې دا ساده حلوا پخیږي وړه سرکیږي. دا د دې نه بغیر موږ نور حلوا هم لرو.
د ژوند په شیبو کې به د حلوا په باب واورئ. او د اساسي بشري حقونو په اونیزه خپرونه کې په ازادي او شخصي امنیت غږېدلی وو. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لوی خبرونه کې د اف ام په 3.5 په صاف او واضح اوریدلی شئ. د افغانستان حکومت اجرایه ریاست وایي د لویدیځ په همکارۍ په تیرو 13 کلونو کې په افغانستان کې زیات پرمختګونه شوي دي. خو د دې ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون نن ازادي راډیو ته وویل چې له شویو پرمختګونو سره سره لا هم ترهګري د افغانستان په وړاندې یوه جدي ستونزه ده. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د ناتو له سرمنشي یان ستولتنبرګ سره له خبرو وروسته په یوه ګډ خبري کانفرانس کې وویل چې افغانستان کې که څه هم جګړه روانه ده، خو په دې هیواد کې پرمختګونه شوي او اوس هلته هر څه مثبت خواته روان دي. نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې اورئ.
د افغان حکومت اجرایی ریاست وای لا تیرو نګدو دوه لسیزو راهیسې په افغانستان کې د لویدیځ په ځانګړې توګه د امریکا په فعال حضور افغانانو ښې لاسته راوړنې درلودې. د اجرایی ریاست مرستیال بیان فریدون خزون د امریکا د ولسمشر څرګندونو ته په اشارې سره وایي چې په یاده موده کې په دغه هیواد کې زیات بنسټونه رغول سوي دي.
په افغانستان کې د لاسته راوړنې وي پرمختګونه ډېر شوي دي. موږ نن اتلسو کالو مخکې سره د مقایسې وړ نه یو. له ترهګرۍ سره په مبارزه کې چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور یو اساسي موخه هم همدا وه، متاسفانه تر اوسه له ترهګرۍ سره مبارزه هغسې چې وه بریالۍ نه ده. د سولې لپاره په دې وروستیو کې هڅې ډېرې شوي دي. دا زموږ دپاره یو مثبت قدم دی.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي لویدیځ په وروستیو کې په افغانستان کې لوی پرمختګونه درلودل. دا جګړه نولس کلونو راهیسې روانه ده چې بدمرغه او مسخره ده، خو اوس موږ ډېر ګامونه اخیستي او ډېر څه دغلته دا مهال په مثبت خوا روان دي. ډونالډ ټرمپ د ناټو له عمومي منشي یان سټولټنبرګ سره په واشنګټن کې خبریالانو ته وویل دا مهال په افغانستان کې ډېر څه په مثبت خوا روان دي. افغان حکومت په وار وار دا ویلي دي چې د نړیوالو په همکارۍ په افغانستان کې اساسي بنسټونه رغول سوي. افغانستان دا مهال منظم اردو او دغه شان د نړیوالو سره ډیپلوماټیکي اړیکې لري، خو د افغان حکومت اجرایی ریاست ټینګار کوي چې لویدیز د ترهګرۍ د لمنځوړلو په برخه کې لا هم جدي اقدامات وکړي. د دغه ریاست مرستیال بیان فریدون خزون وای لویدیز د په دې تړاو پر پاکستان فشار زیات کړي څو د ترهګرو له ملاتړ لاس واخلي او د سولې له روانو هڅو سره صادقانه همکاري وکړي. بلخوا د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون یو شمېر غړي که څه هم په افغانستان کې د لویدیځ هڅې ستایي خو زیاتوي څه ډول چې تمه وه هڅې پرمختګونه نه دي سوي. د دغه کمیسیون غړي آرین یون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کومه ادعا چې ترامپ کړي زه فکر کوم چې هغه سمه نه ده. په دې نولسو کلو کې که موږ وګورو دومره لاسته راوړنې موږ نه لرو. د دوی ادعا ته چې وګوري یعنی هره برخه کې که موږ وګورو دومره لاسته راوړنې چې موږ دومره پرمختګ کړی وای نن به د افغانستان دا حال نه و. اوس هم هغه جګړه روانه ده او په هره برخه کې موږ ډېرو ستونزو سره مخامخ یو.
خو دا چې عام افغانان په دې اړه څه نظر لري له دوی به یې واورو.
دا اوس هم جګړه روانه ده، هر ورځ خلک وژل کیږي، په کورو کې بمباردمان کیږي، وژل کیږي، یا د حکومت لخوا یا د طالبانو لخوا.
د یادونه ده چې ښاغلي ټرمپ په داسې حال کې افغان جګړه بدمرغه او مسخره بللې چې د افغان سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد دا مهال په کابل کې ده او دغه بهیر د پرمخ بیولو په تړاو له افغان چارواکو، سیاسینو او عامو خلکو سره په خبرو او مشورو بوخت.
بیا هم په موضوع کې تم کېږو. په تېرو اتلسو کلونو کې په افغانستان کې د شویو پرمختګونو په باب افغان کارپوهان له دو اړخونو دې مسلې ته ګوري. یو دا چې په تېرو اتلسو کلونو کې څومره پرمختګونه شوي د مخکینۍ کلونو په نسبت، یعنی مخکې له دې چې امریکا په افغانستان کې جګړه پیل کړي، او بل دا چې هغه مرستې چې د میلیارډونو ډالرو په دې تېرو اتلسو کلونو کې له افغانستان سره شوي دي. یو له دغو سیاسي کارپوهانو هم حاجي سید داود دی او وایي چې دغه مرستې چې په افغانستان کې په اتلسو کلونو کې شوي دي، شوي پرمختګونه کافي نه دي. د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان له ښاغلي حاجي سید داود سره مرکه کړې. په پیل کې د پرمختګونو په باب ښاغلی حاجي داود وایي
داسې درته ویلی شم چې په افغانستان کې بدبختانه خپلمنځي کورنۍ جګړې او د ګاونډیانو مداخلې په افغانستان کې هم امنیتي ارګانونه د منځه یووړ، هم معرف ته غټه صدمه ورسېده، هم اقتصادي جوړښتونه د منځه لاړه. یعنی د سپتمبر د یولسمې نیټې د مخه متاسفانه ټول شیان هم په پایتخت کې هم په ولایاتو کې ویجاړ ول. نو کله چې نړیواله ټولنه په راست کې امریکا دوی دلته راغله په دې اتلسو کلونو کې سره د دې چې جګړه روانه ده، سره د دې چې بې ثباتي شته ده، اما مهمه خبره دا ده چې په همدغسې حالت کې تاسو ګورئ چې اوس افغانستان تقریبا 300,000 پوځ لري. یعنی امنیتي ارګانونو ته تاسیسات جوړ شو، دوی په خو ودرېدل، ترینینګونه وشول. دغسې د معارف په ارتباط هغه شمېره چې د سپتمبر یولسمې نیټې نه مخکې وه او د نن شمېرې سره قطعا قابل د پرتلې نه ده. د ښوونځیو تعمیرونه جوړ شوه او د دې سره په خوا کې دا لویې لارې تورې ورغول شوې. که څه هم په دغې اتلس کلنو جګړو کې دا لارې بیا کنډ او کپر شوې او خراب شوې، اما دا واقعیت دی چې مثلا لویې لارې کابل ایرات، کابل جلال آباد، کابل مزار په دغه لارو باندې ولسوالیو ته ولایاتو ته هم کارونه وشو.
جناب څومره چې توقع و آیا په همغې اندازه باندې شوی دی او که نه؟ مثلا څومره مرستې چې راغلي دي دلته هغې ته په پام سره یعنی بیا هم خلک لوی پرمختګونه نه احساسوي؟
اصلي خبره او اصلي سوال همدغه دی چې تاسو لطف وکړه. زه فکر کوم د دغو کومکونو په پرتله چې تقریبا د $140 میلیارد نه زیات په دغې ساحو کې دوی مصرف کړی، اما کار ته چې موږ ګورو متاسفانه داسې درته ویلی شم چې هماغه د سیګار رپورټ دی چې په $1 کې 70 سنټه یا 70% دلته فساد رامنځته شوی دی. یعنی د نړیوالې ټولنې د حضور چې نه 40 هیوادونه دلته و او دغه لګښتونه چې دوی کړي دي د دوی په پرتله سره هیڅ کار نه دی شوی. که دا داسې موږ مقایسه کوو، اما که د پخوا سره مقایسه کوو د 9/11 نه مخکې، نو دغه بعضې شیان موږ په خپلو سترګو باندې ګورو. زه فکر کوم چې د ټولو نه مهمه خبره چې باید شوې وه چې تر اوسه پورې نه ده شوې، هغه یو سم اداري جوړښت و، یعنی یو سیستم و چې دلته باید رامنځته شوی وای. په دغه کې نړیواله ټولنه هم ناکامه شوه. هغه افغانان چې د 10 کاله په واک کې پاتې شوي دي دوی هم ونه شو کړی.
په افغانستان کې په تېرو 10 کلونو کې د شویو پرمختګونو په اړه د سیاسي چارو له کارپو حاجي سعود سعید داود سره مرکه وه.
ازادي راډیو ته په دیش میره خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 3 4 یو او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 یاو یاو پینزه.
په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو د هڅو په ترڅ کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره هغه هېواد ته ځي. خو د ناتو سرمنشي وایي د افغانستان د جګړې د سولیز حل لپاره د امریکا د هڅو ملاتړ کوي، خو طالبانو ته پیغام دا دی چې جګړه ګټلی نشي. ینس ستولتنبرګ دا خبره اسوشیټد پرس خبري آژانس ته په مرکه کې وکړه. مخکې له دې چې پاکستان ته د ښاغلي خلیلزاد د سفر جزئیات واوري، د ښاغلي ستولتنبرګ د خبرو نور جزئیات عصمت روان اوروي.
ټاکل شوی ده چې د ناټو د 9 غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په واشنگټن کې غونډه وکړي. د دوی د غونډې هدف دا ده چې د دې تړون د تاسیس اویایمه کالیزه ولمانځي او د روسیې او افغانستان په شمول پر امنیتي ګواښونو خبرې وکړي. تر غونډې مخکې
د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د رښتینی همکارۍ لپاره د فشارونو په دوام امریکا دغه هیواد ته خپل یو خاص است.
بلې، په ډېرې تېروتنې سره یوه تخنیکي ستونزه وه. د ناتو د عمومي منشي یان ستولتنبرګ د وروستیو څرګندونو چې د افغانستان په باب یې کړي دي هغه راپور خپرېدو ته چمتو دی.
د ناتو سرمنشي وایي طالبانو ته پیغام داده چې د جګړې په میدان کې هیڅکله بریالي کېدای نه شي. ینس ستولتنبرګ دا خبره په واشنگټن کې وکړه. دی د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره امریکا ته تللی دی. ستولتنبرګ همداراز وویل د افغانستان د مسئلې د سوله ییز حل لپاره د امریکا د هلو ځلو ملاتړ کوي. د ناتو په 2 ورځنۍ غونډه کې چې نن پیلېږي په افغانستان کې د سولې هلې ځلې د بحث یوه موضوع ده. ستولتنبرګ به د ناتو د لومړني سرمنشي په توګه د امریکا کانګرس ته هم وینا وکړي. د له طالبانو وغوښتل چې خبرو ته حاضر شي او د افغانستان پر مسأله موافقه وکړي. طالبانو د زلمی خلیلزاد په مشرۍ له امریکایي پلاوي سره له 2 میاشتو راهیسې خبرې پیل کړي، خو لا هم حاضر نه دي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. ستولتنبرګ وایي چې طالبان د جګړې له لارې بریالي کېدای نه شي. دا موضوع د امریکا له لوري روښانه شوی چې په افغانستان کې د طالبانو په اړه هیڅ پریکړه نه ده شوې. خو څه چې موږ لیدلي د خبرو اترو له لارې د سوله ییزې حل لارې د موندلو لپاره د امریکا تازه هلې ځلې دي. موږ یې په کلکه ملاتړ کوو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې اوس په افغانستان کې دی له طالبانو سره بل پړاو خبرو ته تیاری نیسي. ګومان کیږي چې دواړه خواوې به د قطر په شپږم پړاو خبرو کې هغه موضوعات نهایی کړي چې په تیر پړاو کې پرې سلا شوي وو.
په راپور کې مو هم د افغانستان د سولې او بخښنې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په باب واورېدل چې هڅه کوي له طالبانو سره بیا په قطر کې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو او سولې ته د رسېدو یو جوړجاړي لپاره خبرې وکړي. پاکستان ته د زلمی خلیل زاد له راتلونکي سفره ډېرې تمې کېږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په دې اړه له خپل امریکایي سیال مایک پومپ سره تېره ورځ ټلیفوني خبرې وکړې او په دې سلا کړې چې د خلیلزاد سفر به په ترلاسه شوو لاسته راوړنو د لا زیات کار زمینه برابره کړي. خلیلزاد چې د امریکا لخوا د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره ځانګړي استازي په توګه ګمارل شوی په همدې لنډو ورځو کې اسلام آباد ته ځي. نور جزئیات د سفیر لاستن اغزي په راپورټ کې.
د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د رښتینی همکارۍ لپاره د فشارونو په دوام امریکا دغه هیواد ته خپل یو خاص استازی د بحث لپاره ورلیږي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد په کابل کې د یو په دې لنډو ورځو کې به پاکستان ته ولاړ شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون له خپل امریکایي سیال مایک پومپیو سره په ټلیفون خبرې کړي او دواړو منلي چې د خلیلزاد سفر به د ترلاسه شویو لاسته راوړنو د زیاتولو لپاره زمینه برابره کړي. خلیلزاد هم اسلام آباد ته تر سفر مخکې د پاکستان ځینې اقدامات ستایي. هغه له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې د پاکستان رول څنګه دی او آیا کله ستونزې جوړې کړي داسې ځواب وایي.
خو مشکلات خو هست طبعاً.
هو ستونزې شته، خو طبعاً زما په نظر دا هم عادلانه ده چې ووایو پاکستان مثبت اقدامات هم کړي او همکاري یې کړې ده.
همکاري کرده.
خلیلزاد ولسمشر ډونالډ ټرمپ پخوا دا هم په ډاګه ویلی و چې پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې دوه مخه رول ترسره کوي او رښتینی همکاري نه ده کړې. امریکا، افغان حکومت او د دوی متحدین وایي پاکستان له ډیره وخته غنې تروریستي ډلې په خپل خاوره کې ځای کړي او د افغان طالبانو مشران هم دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې میشت دي. تر ټولو وروسته مسله چې امریکا پر پاکستان ته ګوتسندنه وکړه هغه دغه هیواد د صدر اعظم عمران خان څرګندونی وي چې په افغانستان کې د لانجو د هواري لپاره د موقت حکومت وړاندیز کړی و. د خان دا وړاندیز په افغان حکومت سربیره په کابل کې د امریکا سفیر جانباس هم بکلا کرات او پاکستان ته یادونه وکړه چې د افغانستان په چارو کې له لاسوهنې ډډه وکړي. پاکستان بیا تل د خپل مثبت رول یادونه کوي او پرون هم دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلی چې د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی قریشي له خپل امریکایي سیال پومپیو سره په خبرو کې د افغان سولې لپاره د پاکستان د اسانچاري او تسهیلونکي رول یادونه وکړه. د سیاسي او نړیوالو چارو کارپو سید انتظار خادم وایي پاکستان له همکارۍ پرته بل لار نه لري.
بل ای انتخاب د پاکستان لپاره بل څه نه. اسلام آباد ته دا ځل خلیلزاد تک په دې معنا ده چې درسته ده سولې مهمه ده، درسته ده ستاسو نقش مهم دی، تاسو اراده لري، ولی په دغه برخو کې ستاسو نقش مهم دی. مثلا جانباز په افغانستان کې ویلي چې کرکټ او سیاست سره فرق کوي، عمران خان باید د افغانستان د اداري په اړه باندې بحث وکړي. دا هر هغه مسایل دي چې خلیلزاد بدله قریشي سره عمران خان سره په دې باندې بحث کوي چې ستاسو وینا ستاسو عمل څومره مهم دی، کېدای شي په ختمه شي باندې خبرې سره وکړي او حتی په دې باندې سره خبرو کې چې کوم اقدامات باید واخلي او په کوم مراحلو کې وکړي او په کوم مخلو کې وکړي.
د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې له ولسمشر اشرف غنی او نورو چارواکو سره په لیدنې سربیره تر اوسه ځینې سیاسي او قومي مشرانو مکتلي او تمه ده تر دې لیدنې وروسته اسلام آباد ته ولاړ شي. دای چې تر اسلام آباد وروسته ازبکستان، اردن او قطر ته سفر کوي څو د طالبانو له سیاسي غړو سره وګوري. د افغانستان د سولې په پروسه کې د ټولو سیمه ییزو هیوادونو او قدرتونو په مثبت رول او همکاري ټینګار کوي.
پاکستان ته د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د تلونکي سفر په باب مو اورېدل. هغه هیواد ته چې له هند سره د په وروستیو کې راپورته شوي کړکېچ په ترڅ کې خپل هوایي قلمرو د هر هندي الوتکو او د افغانستان د الوتکو پر مخ چې د کابل او نوې ډلي ترمنځ انتړلی دی. هند ته تلونکي افغانان شکایت کوي چې د الوتکو پر مخ د پاکستان د هوایي قلمرو بندېدو دوی ته ډېرې ستونزې راولړې کړې دي. د افغانستان د هوایي چلند ادارې چارواکي هم له معمول سره سم وایي چې د دې ستونزې د هواري لپاره له پاکستاني چارواکو سره په تماس کې دي. ناجیه صافی له یو شمېر دغو هند ته تلونکو افغانانو سره غږېدلې او د چارواکو نظرونه یې په دې راپور کې راغونډ کړي دي.
د کابل دهلی ترمنز پروازونه لسو اونیو رهیسی افغانانو ته لوی سرخوګی جوړ کړی. د پاکستان د هوایی حریم بندیدو لامل د هند او پاکستان ترمنز ستونزې یادې شوې. هغه مسافرین چې پخوا د پاکستان له لارې په یو ساعت او څلوېښتو دقو کې رسېدل، اوس د ایران له لارې په شپږو ساعتونو کې رسېږي.
ډېر مشکلات خلک ویني، ډېر زیات ده.
پنځه دېرش کلن جمشید وایي د کاروبار لپاره په اونۍ کې یو ځلې اړ دی چې هند ته ولاړ شي، خو هغه د لارې په اوږدو کې د ستونزو په اړه وایي.
اوس چې ما ولیدل تیاره کې یو مریض و، ماشوم و، ډېر وضع خراب و، هغه سا ورکه نو ټول والا خفه شو. علت همدا ده چې لاره ډېر طویل شوې ده، یو ساعت و پنځه څلوېښت دقیقې و، اوس شپږ ساعت ته رسېدلې ده.
د لارې د اوږدوالي تر څنګ یو شمېر ناروغ لرونکي د ټکټ اخیستلو پر مهال له ګڼو ستونزو سره مخ دي. نهه ویشت کلن فرهاد یو بل ځوان دی چې د ماشومي لور د درملنې لپاره هند ته تللی و، خو کابل ته د بیرته راتګ پر مهال په کراتو یې ټکټ بدل شوی او په ډېرو ستونزو کابل ته رسېدلی.
تقریبا دوه درې ځل مونږ ټکټ کانسل شو، سپای جیټ ویل چې دا نهم تاریخ ته ځي، نهم تاریخ کې ټکټ راته راوستل، بیرته کانسل شو، بیا ویل چې شپږویشتم تاریخ ته ځي، بیا کانسل شو دوه دفعې مونږ داسې جنجال ووینو.
دلته کابل کې یو شمېر ناروغ لرونکي چې غوښتل خپل ناروغان هند ته انتقال کړي بیرته پښه شوي. دوه دېرش کلن شبیر احمد چې غوښتل خپل ناروغ هند ته ولېږدوي وایي د لارې د اوږدوالي له امله نه دی توانېدلی.
بر مشکلات رای کې دور است، میترسیم کې مریض اگر کې ببریم امکان داره کې در را تلف شوه.
د لارې د اوږدوالي ویره وه چې ناروغ مو په لاره کې له لاسه ورنه کړو. تر ټولو غوره دا ده چې دننه په هیواد کې معیاري روغتونونه جوړ شي، څو ناروغان اړ نه شي چې هند ته ولاړ شي.
معیاري جوړ شوه و مریض مو در هر څه وخت تداوي شوه.
شبیر همدارنګه وایي د تیر په پرتله د ټکټونو بیې لوړې شوې او اوس یې هر څوک د اخیستلو توان نه لري. شکیب فضلي بیا د یو شرکت مسؤول دی چې د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې په مسافرینو ټکټ پلوري. نوموړي وویل په تېرو څو اونیو کې د ټکټونو خرڅلاو کم شوی.
سابق د یک مو موقع ټکټ خدای حساب نه کرد، مثال
پخوا مو چې میاشتنی ټکټونه حسابول سل سلنه ټکټونه به خرڅېدل، خو اوس یوازې څلوېښت سلنه خرڅېږي. دغه مسله زموږ په کاروبار ناوړه اغېز کړي.
د پاکستان له فضا له کابله تر ډهلي او له ډهلي نه تر کابله پر پروازونو هغه مهال بندیز ولګېد چې د تېر کال په هود میاشت کې د هند او پاکستان ترمنځ اړیکې کړکېچنې شوې. دا مسله د دې سبب شوه چې دغه پروازونه د ایران له لارې ترسره شي، خو پوښتنه دا ده چې د ایران له لارې د شپږو ساعتونو په جریان کې ناروغانو ته څه اسانتیاوې په پام کې نیول شوې. دا پوښتنه د کابل آریانا هوایي شرکت اجرایه رئیس منیر الیات داسې ځوابوي.
میماندارای ما، سوپروایزرای میماندارای ما کاملا
د دې لپاره زموږ میلمنو سوپروایزران او میلمه لرونکي د ناروغانو د مراقبت په برخه کې روزنې ترلاسه کړي او په دې برخه کې ټول اصول په پام کې نیسي.
مراقبت از مریضا او زخمیا را دیدن هر شش ماه یک سال دوباره ترین داده میشه.
یو شمیر افغانان شکایت کوي چې هوایی شرکتونه له موقع څخه په ګټې اخیستنې د ټکټونو بیا دوه برابره ترسولې، خو د کامیر خصوصي شرکت مرستیال سلیمان عمر د دغو انتقادونو ځواب داسې وایي.
ما در بسیار تلاش کردیم تا
مونږ تر ډېره هڅه کړې ده چې د امکان تر کچې نرخونه وساتو. اوسنی سیستم کې نوي تغیرات هم راغلي، خو لا هم دا زموږ د عملیاتي برخې لګښتونه نشي پوره کولای.
یو شمېر هندي هوایي شرکتونه چې افغانستان ته یې تګ راتګ کوو د تېرې اونۍ په وروستیو کې افغانستان ته خپل پروازونه ودرول، خو د افغانستان د هوایي شرکتونو مسؤلین وایي هغوی خلکو ته د ژمنتیا په اساس فعالیت کوي. د هوایي شرکتونو مسؤلین او خلک د پاکستان له لارې د هوایي پروازونو په بیا پیلېدو ټینګار کوي. هغه څه چې د هوایي چلند ادارې مسؤلینو په کراتو ډاډ ورکړی، خو لا هم ستونزه پر ځای پاتې ده. دا ځل د افغانستان د هوایي چلند خپلواکې ادارې ویان قاسم حلیمی داسې وویل.
تنها بحث افغانستان ده او مطرح نیست، در اکثر برای تمامی کشورها فضای پاکستان بسته
است. دا ستونزه یوازې افغانستان پورې تړاو نه لري، بلکې د پاکستان هوایي حریم د ټولو هیوادونو پر مخ تړل شوی. خو موږ د ډیپلوماټیکو لارو نه دا مسله تعقیبوو او له پاکستاني چارواکو سره په تماس کې یو.
مراجع دیپلماتیک و رسمی دنبال کردیم، با بخش ملکی هواناوردی پاکستان هم در تماس هستیم.
خو دا چې د پاکستان هوایی حریم به کله د کابل ډهلی پروازونو پر مخ پرانیستل شي راتلونکی وخت به روښانه کړي.
ستاسو له پیغامونو
دا هیله برم چې ازادي راډیو ټول کاري ګروپ روغ جوړ وي. زه د تلیفون پر کش باندې حیات خان احمدي د کندهار د ولایت جړید ولسوالۍ ساسه خبره کوم. موږ سره دولت هېڅ همکاري نه ده کړې. موږ څلور ځپلي موږ در په دار موږ وچکلي ځپلي موږ سره باید چې دولت همکاري وکړي، ځکه چې پخوا دوی د دا یوه کښت لکه دا تاریخ دا دوه کاله کېږي درې کاله کېږي موږ یې ته پای ټکی شوی دی سپر کړي موږ یې موږ نه دي کړلی. نو باید چې موږ سره دولت همکاري وکړي او نو څلور وځپلو کورونه را ونړول باغونه را ونړول در په دار یې کړو. نو نو د دولت څخه هیله ده چې موږ سره کومک وکړي همکاري وکړي. وسلام
بلی السلام علیکم. زه په هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ نه خبرې کوم. موږ دا څنګه د ورور چې دلته ټلیفونانه اسکار نه کوي. زه غواړم چې دا سلام خدای داسې کوي چې په ښار کې چې شاوخوا ولسوالۍ ته کار ورکړي ځکه چې ولسوالۍ نام لري. خو سلام په دې هیله چې ما پیغام نشر کړی.
زه د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ نه تماس کیم. د افغانستان د وړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې تیرې میاشتې کومه پیسې راغلې وې د ښځو پیسې ښځو لپاره کومې پیسې چې راغلې وې هغه دلته چې کومې توزیع کولې 1500 روپۍ که کور کې به شپږ کسه او که اووه کسه او که اته کسه ښځې به وې 1500 روپۍ به په یو کور په شپږو په 500 کسو ورکولې. خدای دې وکړي چې څه رقم ته راغلي او هغه رقم ته پښتنه اوسي. او بل هغه د سرې میاشتې چې کوم غنم راغلي دي هغه یو څو نفرو وړي په جلال آباد کې په خپل سر تقسیم کړي دي. خدای دې وکړي دې پښتنه وکړي. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
کورمو ودان پیغامونه تل را لیږی. موږ هم هرومه رو درته خپرو. د خپرونې دوهمې نیمای ته ورسېدو. فرشته جلال زی په ستودیو کې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د دې هیواد د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیزات نن په کابل کې سره کتلي دي. د ارګ خبر پاڼه وایي چې غنی او خلیزات د سولې لپاره پر روانو هڅو خبرې کړي دي. د ناټو عمومي منشي یان سولتنبرګ ویلي چې له طالبانو سره مذاکرې په افغانستان کې د لانجې د سوله ییز حل یوازنۍ لار ده. سولتنبرګ دا خبرې په واشنګټن کې د امریکا د متحدو ایالاتو له جمهور رئیس سره په کتنه کې کړي دي. د برښنا شرکت مسؤلان وایي په دریو میاشتو کې به د صنعتي پارکونو د بې برقې ستونزه حل کړي. د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په واشنګټن کې غونډه لري او د دې تړون اویایمه کلیزه لمانځي. دوی به په دغه غونډه کې پر یو شمېر مهمو نړیوالو مسلو لکه د افغانستان حالات او له روسیې سره د ناټو روابط خبرې وکړي. او د وینزویلا په پارلمان کې د جمهور رئیس نیکولاس مادورو پلویانو د اپوزیسیون د مشر خوان ګوایدو د قانوني مسؤلیت د لري کولو پریکړه وکړه.
ننجا صفی هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
ټاکل شوی چې د افغانستان د جمناستیک لوبډله تر راتلونکو دوه ورځو پورې د دوستانه لوبو لپاره پاکستان ته ولاړ شي. دغه فدراسیون سکرټر جنرال فردین امید جلالی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ټیم کې دوه روزونکي او اته لوبغاړي شامل دي. نوموړي وویل لوبه به د کابل او لاهور لوبډلو ترمنځ د درې ورځو لپاره دوام وکړي. د افغانستان د جمناستیک فدراسیون په وینا لوبې به د اپریل په 20مه پیل شي. د افغانستان د وزن پورته کولو فدراسیون لخوا د وري حمل د میاشتي په 20مه نیټه د تلولۍ سیالۍ ترسره کیږي. دغه فدراسیون رئیس محمد اعظم کوهین ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبې به د فدراسیون د ټیمونو ترمنځ وي او دوه ورځې به دوام وکړي. نوموړي ویل غوره لوبغاړو ته نقدي جایزې هم په پام کې نیول شوي. او د پاکستان کرکټ بورډ وایي عمر اکمل یې د دې لپاره جریمه کړی چې یوه شپه یې په دوبۍ کې له خپل هوټل څخه د باندې په چکر وتلی و. دغه 28 کلن لوبغاړی د پاکستان میډل آرډر بیټسمن دی چې له شاوخوا 2 کلن ځنډ وروسته یو وارې بیا د پاکستان په ملي ټیم کې د لوبېدو چانس ترلاسه کړی. د پاکستان کرکټ بورډ له هغه وروسته دغه لوبغاړی جریمه کړ چې په ټولنیزو رسنیو کې د هغه یوه ویډیو خپره شوه. په ویډیو کې هغه د نڅا او سندرو په یو محفل کې لیدل کیږي. د پاکستان کرکټ بورډ وایي د جریمې له مخې به عمر اکمل د خپل لوبو 60% جرمانه ورکړي.
سپورتي خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. دا او ځینې نور خبرونه به هم کولای شي چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ولولئ. لکه څنګه چې مخکې مو ویل خبرونه په دې برخه کې دوه ونځي خبرونه درته خبرو.
موږ درې رقم حلوا پخو. یو خو دغه مشهوره حلوا د سوجي حلوا مونږ ورته وایو چې دا ساده حلوا پخیږي وړه سره کیږي. دا د دې نه بغیر موږ نور حلوا هم لرو.
د ژوند په شیبونی ز خبرونه کې مو د حلوا په باب خبرې کړې. له ازادي راډیو له بلیونی ز خبرونه د اساسي بشري حقوقو سره یو ځای درته خبرو. د اساسي بشري حقوقو کې خبرونه کې مو هم په شخصي امنیت خبرې کړې دي. خو مخله دې چې دوړو نیز خبرونه ته وار ورسیږي. ساسو څو پیغامونه لولو چې د افغان بسمت سواترش مشمیري لارې مراسته ولیدي. پیغامونه مو زخت زیات راسته ولیدي. د ازادي راډیو څو اوریدونکو پر لپسې پیغامونه راسته وی او ګمان کوم چې د نورو د پیغامونو خند هم کیږي. محمد قاسم زواک له هلمند ولایت لیکلي چې د افغانستان په سوله کې ایران او پاکستان لوی خند دی او دغه هیوادونه طالبان نه پرېږدي چې سوله وکړي او خپلې ګټې په جنگ کې لټوي. عبدالواحد مدقق هم له لوګر لیکلي چې د قطر بل غونډه کې باید اوربند په اړه بحث وشي چې لږ تمامو د سولې ته پیدا شي. له پکتیا ځاځي اریوب ولسوالۍ څخه فضل کریم درویش بیا لیکلي د ملکي تلفاتو په لړ کې دوه ورځې مخکې په همدې ولسوالۍ کې څو ملکي کسان د عملیاتو په لړ کې وژل شوي دي. کور مو ودان پیغامونه راستوي. پیغامونه زخ زیات دي. موږ یې په پروګرامونو کې درته لولو. او مخله دې چې د ژوند په شیبو اونیز پروګرام ته ورسیږي. پام وکړئ د اساسي بشري حقوقو اونیز خبرونه ده.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقو د خبرونه درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې په ازادي او شخصي امنیت خبرې کبو او په دې اړه به هم خبري ووري چې په ملي او نړیوالو اسنادو کې په دې اړه څه ویل شوی. د خبرونه ملمنه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څارنې ورزونې د څنګ مرستياله اغلی ملغلاره معیار ده. په اپیل کې تاسو ته خرغلاست وایم که دار ته وایي چې ازادي او شخصي امنیت یعنی څه؟
مننه. زه هم خپل سلامونه د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم او هیله ده چې سوکاله او آرام اوسئ. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ انسان آزاده نړۍ ته راځي او دا حق لري چې د ازادۍ څخه یو د ژوند له مهمو ضروریاتو څخه با کرامت ژوند ولري. او همدارنګه ازادي او شخصي امنیت یو له مهمترینو ازادیو او حقوقو څخه ده چې پرته له دې حق څخه د نورو ازادیو او نورو حقونو موجودیت ناممکنه ده. نوایل شو چې د ازادۍ او شخصي امنیت حق اولا دا موضوع بیانوي چې د افرادو جسمانی ازادي باید محترمه وشمیرل شي او اصل پر دې ده چې خلق او افراد باید په آزاد توګه او هم او د امنیت او د پوره امنیت د احساس سره په ټولنه کې ژوند وکړي. کوم وخت دولت مجبوریږي چې د یو چا ازادي او شخصي امنیت سلب کړي یا هم ترینه واخلي دا باید د قانون پر مطابق وي.
که راشو په دیاړه په ملي قوانینو کې څه ویل شوی نه په کوم حالت کې باید دغه ازادي واخیستل شي؟
مننه. د افغانستان د اساسي قانون په 23 ماده کې راغلی دی چې ازادي د انسان یو طبیعي حق دی او دا ښایي چې د ازادۍ حق د افغانستان په حقوقي سیستم کې څونه امنیت لري. او د قانون اساسي په 23 ماده کې راغلی دی چې هیڅ څوک نشي کولای چې پرته د قانون له احکامو څخه بل څوک تعقیب، گرفتار او یا د هغې ازادي سلب کړي. په دې ماده کې راغلی چې په خپل سر توقیف باندې مخکې له محکمې نه په جریان د محکمې کې او وروسته د محکمې نه منع ګڼل شوی. همدارنګه لکه څنګه چې ما ویل په 23 ماده کې ازادي د انسان یو طبیعي حق ګڼل شوی او دا حق باید د قانون پر اساس باندې تنظیم شي. یعنی په دې معنی چې ازادي تر هغه وخته پورې د یو انسان حق دی چې عمومي مسائلو ته او د نورو خلکو ازادۍ ته زیانمن نه اوسي. او زمونږ په د جزا کود کې په 515 اتیایم ماده کې هغه څوک چې د چا ازادي سلبی یا هر خلک چې سبب کېږي د خلکو ازادي او شخصي امنیت تر تحلیل لاندې وسی په دې باره کې راغلی دی چې کچیرته غیر قانونی د چا ازادي ترنه اخیستل کیږي او یا هم محدود کیږي، نو دا خلاف د قانون ده او مرتکب د جرم باید د دې قانون پر احکام و مطابق باید مجازات شي. چه بیای پر 1500 و ماده که دیدی مرتکبینو تا متوسط حبس به نظر کنی ول شوی، یعنی که چیر تا چوک دی چا آزادی تر تهدید لانده و نیسی یا یه غیر قانونی سلب که اغاپ متوسط حبس بانده محکومیگی.
په نړیوالو اسنادو او قوانینو کې د شخصي امنیت او آزادی په اړه څه ویل شوی؟ نه تر کومه حده ته خپل آزادی لري او تر کومه حده د بل آزادی نشي محدودولی؟
لکه څنګه چې په ملي قوانینو کې د دې حق په درلودلو باندې تاکید شوی، همدارنګه په نړیوالو اسنادو کې هم په دې حق باندې تاکید شوی او ویلای شو چې د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې په درېمه ماده کې راغلی دی چې هر څوک د ژوند، آزادۍ او د شخصي امنیت حق لري، او همدارنګه په نهمه ماده کې راغلی دی هم د می چې هیڅ څوک نشي کولای په خپل سر باندې دی بلچا آزادی سلب کړي یا هم تعبید کړي یا هم زندانی کړي. سیاسی او مدنی کنوانسیون په نهمه ماده کې هم د آزادی او شخصی امنیت پر حق باندې تاکید شوی دی او راغلی دی چې هر څوک حق لري چې آزادی او شخصی امنیت ولدي، او هیڅ څوک هم نشي کولای چې په خپل سر باندې څوک دستگیر کی، زندانی کړي او یا هم تهدید کړي مگر مطابق د قانون. او همدارنګه په دوهمه فقره کې د همدې ماده راغلی دی چې باید هغه څوک چې آزادی سلب کیږي یا هغه څوک چې گرفتار کیږي هغه باید خپل د سلب آزادۍ د علل او عوامل څخه با خبر اوسي. او د همدې ماده په نهمه فقره کې راغلی دی هغه څوک چې په خپل سر باندې د بل چا آزادی اخلي مکلف دی چې د دې جبران خساره ورکړي.
څنګه یو کس پوه شي کنه چې دغه زما حق ده، دغه زما آزادی ده او دغه د بل حق ده، د بل ژوند ده، د بل شخصي امنیت ده؟ که تاسو وګورئ په افغانستان کې ډیر خلک راځي د یو چا زوی ده، لوري ده، خوري ده، هغه راځي چې مثال د هغه په اړه تصمیم نیسي، دغه هم یو ډول د یو چا د ازادي اخیستل دي کنه؟
مننه. لکه څنګه چې وای د انتخاب حق، هر څوک حق لري چې خپل ژوند مثلا ځان انتخاب وکړي، چې یو څوک مثلا پلار او مور خپل اولاد په دې مجبورایي چې مثلا تبا دغه په هنځي وای یا مثلا ته باید لدی سری سره واده وکړي. زما په نظر باندې دا کار د دې سبب کیږي چې د هغوی د انتخاب حق د دوی څخه واخلي. دا خپل نقض د حقوق بشر دی چې د انتخاب حق نخلي او دوی حق لري چې خپل ژوند په خپل باندې خپل تصمیم ونیسي.
یعنی معنا دا چې ازادي ترې اخیستل کیږي په دغه حالت کې؟
البته.
د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون په دې برخه کې څه کړی دي چې خلک په دې وپوهوي چې مثال دغه ستاسي ازادي او شخصي امنیت یا د بل دي؟
د بشري حقوقو کمیسیون خپلواک کمیسیون په 13 کالو کې مهمه لاسته راوړنې درلودې چې دا غوښتل خوایل شو چې په دې 14 کالو کې کمیسیون 2213 تنه چې په غیر قانوني ډول سره په مابسونو او د سلب آزادۍ په ځایونو کې دوی سلب آزادۍ شوی وو هغه په خپل قانوني مداخله سره خوشی کړي. او همدارنګه کمیسیون په دې 14 کالو کې 50 غیر قانوني شخصي زندانونه چې په هغه کې د خلکو ژوند او آزادۍ سلب کېدل هغه په خپل قانوني مداخله سره او د زیسلا ادارو په همکاری سره دا مسدود کړی دي.
او د عامه پوهاوی په برخه کې تاسو هم کمپاینونه درلودل چې مثال شخصي امنیت یا ازادي څه ده؟
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې اړه رادیوي برنامه لري د عامه پوهاوی لپاره هم در رقم ته بر نور کنفرانسونه او برنامه مولیدلې تر څو چې خلک پر دې پوه شي چې ازادي د دوی حق دی او هیڅوک نشي کولای هغه په خپل سر باندې د دوی څخه واخلي. او زما هیله له ټولو څخه دا ده چې د دې سبب ونه ګرځي چې د یو چا ژوند په خطر کې مواجه شي، د هغې ازادي سلب شي، د هغې شخصي امنیت له خطر سره مواجه شي. او هیله لرم چې پاینده کې ټول په دې باندې پوه شي او د یو بل د ژوند، ازادۍ او شخصي امنیت لپاره خطر ونه ګرځي.
ډیره زیات مننه.
مننه له تاسو څخه.
درنو اوریدونکو، دا واده دی ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې ونې ښه وخت ولري.
شي ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورکړي.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړا او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خالن رو قریب دی کونه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه میومنی په خوغو خړو کې مو حلوا خوخیږي
ازما حلوا خوخیږي خو هر قسم نه یو قسم حلوا د سیزدنه پیغم چې هغه بده کوم ځی خلک په خې خو ما ډیره خوخیږي اسې هغه سریخناک حلوا ده.
حلوا څو ډول پخېږي؟
موږ درې رقم حلوا پخو. یو خدغه مشهور حلوا د سوجي حلوا مونږ ورته وایو چې دا ساده حلوا پخېږي او سرکېږي. دا د دینه بغیر موږ نور حلوا هم لرو. موږ د وریزو حلوا لرو هم دا رقم د نشایسته او د غنمو.
الوا په کوم وختونو کې ډیره پخېږي؟
معمولا دود د الوا په خولو چې په خوانه باندې سي په شکل د میراثي پاتې د زمنګ په سیمه په کلو په باندې کې دا چې مړو په خاطر د ختم خیرات په دوه وختو کې پخېږي.
نن په هم دې خبرې کوو په پیل کې به ووري چې حلوا د لویزل لپاره څه وخت او چیرې پخ شوه. حلوا په کوم ورځو کې ډیره پخېږي؟ ورپسې په دې خبرې کوو چې حلوا په څو ډوله پخېږي. قدر من دوستانو، حلوا د خوږو خوړو په ډله کې داسې خواږه خواړه دي چې نه یوازې په افغانستان بلکې د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم په بیلابیلو ډولونو پخېږي. د هندوستان، پاکستان، ایران او ځینو نورو هیوادونو یو شمېر خلک هم د حلوا په پخولو کې خاص مهارت لري. حلوا معمولا د غنمو له وړو، سوجي، د وریجو له وړو او داسې نورو څخه پخېږي. یو شمېر خلک چې کله حلوا پخوي له وړو سره غوړي، زعفران، بوره، بادام، پسته، کشمش او نور مغز لرونکي شیان هم ورزیاتوي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمي غړی استاد نورالله کوثر وایي چې د حلوا پخول له ډېر پخوا زمانې څخه راپاتې دي.
د تاریخي لحاظ نه چې موږ ګورو په قدیمي متونو کې د حلوا کلمه ذکر شوې ده، حتی په اسلامي متونو کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې یو نیم زر کاله ترنه وتلي دي. په هغه کې د حلوا او دغه معتدله حلوا یا کوم حلوا چې عربان پخي، نو د دې ذکر ډېر قدیم دل دین ښکاري چې دا په ډېر قدیم نه و او د انسان طبیعت له خوږو سره خو ډېر زیات دي. اکثر انسانان لګيږي نو دا غذا به ډېر قدیمي غذایي چې شل پیرونه به ډېر زیات کیږي د دې خوراک او د دې استعمال. موږ درې رقم حلوا پخو. یو خدغه مشهور حلوا د سوجي حلوا مونږ ورته وایو چې دا ساده حلوا پخېږي او سرکېږي. دا د دینه بغیر موږ نور حلوا هم لرو. موږ د وریزو حلوا لرو هم دا رقم د نشایسته وریزې او د غنمو د پوست نه چې جلا سي د سپین وړه تر میده پکې راوځي د مختلف غوړیو له کشمشو له چارمغز او نور دانی پکې اچي. دا موږ د میوه حلوا ورته وایو. دا بهترین حلوا د منطقې پخېږي او معمولا دا حلوا او زین خلق بیا د وریجو سپینا راو باسی لکه د غنم ترمیده پشانت هغه به ور سره میکس کی ځانته. او عربو کې یو خاص حلوا د چې ما خوړل د عربي حلوا ورته وای هغه خرمانه لوړونه لغړونه زیړ غړونه او همدا رقم یو بل ماده هم د اوس مې ذهن کې نه ده دا څلور شی سره یو ځای کوي اغه نبی یو عربي حلوا پخی نبی علی صلوات و سلام غ ډیر زیات خوخیده حتی د جمعه منځ نه روسته به یو صحابیه خزه ولا هغه کور کې په هو به نبی علی سلام او زین صحابه به دعوت ول او هغه حلوا به خوړله د بدخشان خلک به یو بل حلوا لري چې هغه د شبیه لیټی ته ده د لیټی د حلوا تر منځ یو څه چارمخ پکې اچي او غوډیم حلوا ورته وای او خو په غوږ کې بوره او مالګه دواړه یو ځای کیږي هم بوره پکې یو ځای کیږي مالګه د غیر به جدا خوند
یو ډول حلوا چې د کابل او شمالي خلک ډیره پخوي هغه سپینه حلوا ده سپینه حلوا نسره کوي دلم غوړی او ځین یونانی درمل پکې ورچوي بیا یو مېرمنه تور کوي چې موشم نړی تر وړې وي د میدان ورداګو اوسن کې سپیشل چې د کور مېرمنده وای چې یو څه غنم څورځي په وبو کې خشتوي بیا یو باور نه بیلوي غنم لمرتک دی چې وچی لوچې د لو وروسته دومره ټکوي چې وړه ورنه جوړ شي بیا لام دوه وړونه حل واپخیږي او هغه وبو چې غنم پکې خشته کړی و اغه هم راچوي د ډول حلوا ته نشایسته حلوا وای خو نو موري زیاته کړه چې د خپل د سوجي حلوا خپخوي
حلوا ډول ډول دي عموما زموږ خلک د غنم وړو څخه خپخي زینو سیمو کې د سری واج هم ستې کله یو ناوې نوې کور ته راځي نو په غي باندې حلوا پخي او ټول خلکو ته ویشي په ټول خلکو باندې اخګي ازما حلوا خوخي خو هر قسم نه یو قسم حلوا د سيزنه پیغام چې هغه به کوم ځي خلک پخي خو زما ډیره خوخي سي هغه سريخناک حلوا ده چې وړو څخه جوړیږي غوړ پکې ډیر وړيږي او همداسې بوره ډیره پکې ولويږي او د سیو رقم کشش لري هغه الوه د ما ډیره زیاته خوښيږي د سوجي وړو څخه الوه ز ډیره ښه پخوي که سړی په سمه توګه پخه کی یعنی هغه چالي ورسي چالي زده کی نو په ډیره اسانۍ ډیره ښه الوه ترې پخېږي عموما زه چې کله الوه پخوم زه هغه ته دم ورکوم سوجي وړو الوه ته چې کله دم ورکي هغه دانه دانه خيزي ډیره ښه الوه ترې راځي او چې کله ما ترنه پوري پخ کړی د اکثریت خلکو هغه خوخه کړی ده
ځینې کسان چې نظر په غاړه واخلي کله چې خپل هدف ته ورسیږي بیا الوا پخوي او په خلکو یې تقسیموي د بغلان اوسنکی میرجان رسخ بیا وایي چې دوی له اختر نه یوه شپه مخکې مغز لرونکي الوا پخوي بیا یې د خیرات په نوم په ګاونډیانو ویشي
معمولا دود د الوا پخولو چې په خوان همداسې په شکل د میراثي پاتې د زمنګ په سیمو په کلو په بانډو کې دا دی چې مړو په خاطر د ختم خیراتو په دو وختو کې پخیږي همداراز د عرفې په شپه باندې پخیږي د اختر ورځ د یو شپه یو ورځ باندې هغه وخت کې پخیږي همداراز نه وشتم دا سنورې ورځې چې پیسه دی الته دغه الوا پخیږي همسایګانو ته ویشل کیږي او تقسیمیږي او همداراز مثلا خلک راغوښتل کیږي په کور ته الته ورکول کیږي په همدې شکل شیوا باندې خلکو ته ورکول کیږي البته د سې یو ګرنه هم خلکو سره ده چې د الوا په پخولو کې او الوا په ویشلو کې او دا کې د ثواب ته او ګټه ده او دا هم د سی په همدی شکل باندې دود پاتې دی مثلا د بادام خسته کې دا هم پکې کارول کیږي او نور خواغه غوړې دی وړې دی په مغه یو خاصه طریقه باندې پخېږي خلکو ته ویشل کیږي
حلوانه اواز په خیر او خیرات کې پخېږي بلکې ځینې کسانې په سهار کې د خوړلو لپاره هم برابر وي د پغمان اوسنکی احمد وایي چې کدوې څومره هم ډیر شین د سهار لپاره پخه کړي خو بیا هم د کورنۍ غړي حلوا ډیر خوښوي
منګه خو چې د سرخان کې فضل څنګه مالدار یو او شوده پنیر قیمه د شما پریمانه اگې هر څور سره خو چې د الوان نو د سرخان مګه کاری خصن الوا چې بیا یادان اگې مور واچې د زیر دی اگې خصن او یا ته له سره واچې نو الوا سره ډیر خوان کې د سرخان خوان په الوا باندې کوي او ملمم چې راشي ملمم و چې ولا ماده ډیر دات راک ماده ان الوا پخ کړي د ګړان په کچاله او د اگې زیر ډیر خوان درو کې د الوان د ډیر زیات ښه خاطر لرم او ډیر پېشتیا مې خوړل خور که څوک نه ماګل کوي درو دا ګل کاران دم په خکر خپل مر سره وخړل چې لختیا خبري ډیر افاندې را کړ ډیر پښته وخړل هر وخت په خانه یا سر ده باید چې لانورم ورته وډه ورکړي خوانده ورته که شاید سرخان نموته او ښه غذا ده
په زینو سیمو کې به داسې رواج دی چې کله په کومه کورنۍ کې څوک مړ شي له خښېدلو څخه مخکې الوا تقسیمیږي یا هم کله چې مړی خاښ شي د قبر په سر خلکو ته حلوا ورکول کیږي نورې خبرې د لوګر له اوسیدونکي متین څخه ورو
د ما د پلار یو لس کاله کیږي چې مړ شوی ده موږ هره جمعه خیرات باسو د مور او پلار مې الوا باسو کورو ته ورکو جمعه ته وړو د جمعې په شپه باندې بل داسې وسه موږ نه لرو چې لوی خیرات پسې وکړو یا شی وکړو هغه جمعګي په شپه همغه الوا پخو باسوي
خو د اسلام له نظره په مړي پسې حلوا تقسیمول دیني سبقه نه لري دا د خلکو دود دی چې ورځ تر بلې په بیلابیلو ډولونو ترسره کیږي دینی عالم شمس الحق وایي چې په اسلام کې په مړي پسې د الوا تقسیمول نشته.
دا هیڅ بنیاد نه لري خوري خطه ای دا بنیاد نه لري. د مړي د کور څخه سړی باید هیڅ شی ونهخلو، په تکلیف یې نه کړي، په ضرورت یې نه کړي چې یا خیرات وکړي او یا الوا پخه کړي. دا کوم بنیاد نه لري. شریعت نو سینا زارس دوته پاته سو دی تهون یو منحوس دوته تهون بس یست دایست دغه نه لري. مطلق چې بیا چا واستر لودي یو پنځم اوراز لسم اوراز میاش بعد ار وخت چې خدای قدرت ور درور کوي یو خیرات کوي مومي خیرات داس نه دي چې اتنو تب الوا په خوی بیا دیری ته یا په قربان وي شي یا د کوشنان تور کوي او دا به اتمی وي. هیڅ دا شی نسته. خپل ځان څخه یو شی جوړاو دا به زموږ په دین پورې اړه لري. دا به زموږ دین انحراف دی. دا اگر سره په دین پورې اړه نه لري. دا نه حدیث نه ولای نه آیات نه ولای نه اجماع نه ولای نه درته وایم علماء و ظاهره نقل کردی هیچ چی نیست. بذار بنیادی نداری، هیچ بنیاد نداری.
افغانستان کې حلوا په بیلابیلو ډولونو پخلیږي، خو ډاکټران وایي چې د حلوا وړه باید ډیر سره نشي ځکه روغتیا ته تاوان رسوي. دا وژن په شیبو کې خبرونه تربیه هي چاري.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړئ د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 15 40 0998 225 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی له لارې خپل پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
شیبا پشیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.